سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغو معترضانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلت وهلی. د پرلت ویاند صادق اڅکزي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې د غرمه مهال پاکستانی ملیشه ځواکونو د دوی د پرلت پر کیمپ برید وکړ او خیمې وروسوځلې. ښاغلی اڅکزي وویل چې په برید کې د ده خبره څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلتوال پولیسو له ځانو سره وړي دي. د کوټې د ملیشه ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي. ورسته له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې لسګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ ورسره له هغه خپلې دندې استعفا کړې چې پرستنیو کې راغلي. هغه د 15 کیلوګرام سرو زرو د قاچاق په قاچاق باندې تورنه شوې ده. اغلی وردګ په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی، خو لیکلی دي چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي. زکیه وردګ له دریو کلو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و. زینو هندی رسنوی لاغی د ټایمز اف انډیا د استخباراتي چارواکو له قوله راپور وکړی چې له زکی وردک سره هغه وخت 15 کیلوګرامه سره زر ونیول شول چې له دوبۍ څخه هند ته راستنیده او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه هم ثبت شوې. ازادي راډیو څخه خبرونه ته غوږ یاست. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې سر له سبا د هوایي لشپاره سمې د هیواد په شپږو ولایتو کې د ورښتونو او سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي سبا په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1550 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دې بارانونو همدارا سلګونه کورونه پراخې کړنې مکه او سلګونه څارویم وژلې دي. تاسو ازادي راډیو ته د ازادي راډیو لاري د خبرونه اورئ. او تم ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه ازادي راديو .com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ ورسره له هغه استعفا کړی چې د 15 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده. ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري.
هغه به د جرم دا کشفوي، خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمینو چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد به یې خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویاند صادق اڅکزی وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو، در شل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د ایبسی کوارټر لوړی دي.
دا ومن سم په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي وداني نه لري.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ل خپل دندې استعفا کړې. میرمن وردک ورسره له هغه ل خپل دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله ل یو سفر نه درستنیدل پر مال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلی زکی وردک په خپل استعفا لیک چې په ایکس پاڼه خبر کړه دی د تور پاڼه څه نه دی ویلی، خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
روستل هغه چې هندي رسنیو د می پدرې منیټه نه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه. نو موړې نن شنبه د می په څلورم لخبل دند استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پانه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څه نه دی ویلي، خو نو موړې په خپل ایکس پانه د خپل استعفا دلیل د هغې پاړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه خبر کړي خبر پانه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندی رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې، خو نوموړي تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا حقیقت لري او کنه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا په اړه رسمي څه نه دی ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولای، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفي، خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بیرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړیږي، په داسې حال کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلوماټ چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسی دا افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبئی او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کې کې دي او په راتلونکي کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن په چمن کې پرلطوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پرلط ویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دی چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پرلطوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پرلطوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پرلطوال ورستلغه هلته پرلط ناست دي چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمینه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي چې په منځ کې هم د پرلط ویان صادق اڅکزی راګیدل.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلط برخوالو چې کم کمپ ته پراغه باندې د پرلط مشرانو په خبره بریټ سوي دي او دزي هم سوي دي او د دې چې کمې الته خیمه وي یا جګي وي هغه ته ورم لګیدل دي.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه او سره د ټول انسوګي سوال د واره استعمال کی پټیجز مر سره ستا او داغه د بقایده بیا ګولۍ و چلولې څلور تنه بقایده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلط مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شهر زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی. چلامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان دغه پرلط چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سره دی او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلطوال چې دی پر دالوي سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د ښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې د تاګراته کوي د دې د مخالفت کړي دي چې د پخوا پر ډول د پرشنخت کارت او تذکره د خلکو تاګراته اله کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې یو سل ونی وی ورځ پرسوي یعنی د چکم دا د دې د پرلط روان دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګری غواخونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتې دودي. اخو د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلور منیټه په خپل ایکسپانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترګري د غواخونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترګري پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښیي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترګري غواخونو په پرله پسې ډول مخ په زیاتې دودي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله ډله د ترګرو ډلو لپاره د ودی فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګري سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامدار لارې وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایدیالوژي ترویج هم د ترګري پر ځای د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څنګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د می په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعده او د داعش خراسان څنګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو وایاندې زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو نو په افغانستان کې د ترهګری ټولو په تیر بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل، خو دغه هیوادونو نمونه یې ونه خیستل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځې اوربند غواړي. لڅو میاشت رئیس په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرح په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د بخونه او موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حملې وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بلمینځ یوسي او ځکه د غزه په ترنګ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومان او ښځو په ګډون لک تر لګه 4,000 شپږ سوه 45 فلسطینی وګړي او وژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپل طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي.
په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو ل پایترسي دورسته د حماس پلاوي قطر تولر هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند طرح په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په غزه کې د اسرایل د تیرو څباندې و میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څباندې او یا سلنه ودانۍ یا پوره ویجاړې شوی او یا ځانمنې شوی دي چې بیا رغونې همره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوه مینارې والی جګړې ورسته ساري نه دی لیدل شوی.
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو د خوندزي یو شمیر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانه یو درسي خونی نه لري او په آزاد فضا کې زده کړی کوي. یو شمیر کورنۍ یو خون کم دی مسلې اندیښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره د غستون ځال کړي. د غستون ځا په تیر جمهوریت نظام کې هم واخو د تیر جمهوریت حکومت پر مال د پونه وزارت مرستيال ابراهيم شينواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزي پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړه. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزي یو شمیر ځکهونکو او خونکو شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاد فضا کې زکړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خوندزي یو خونکو غلام صدیق فاروقي وایي چې خوندزي ودانی نه لري او ځکهونکو لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نهسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسو تدریس کوي یا د یو دیوار پاندې کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې. نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان هم مشکل دي، شاګردان هم مشکل دي. یو سات یو ځای تدریس کوي بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د دیوار اندې ته کله د درخت اندې ته. نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نور ولایتونو کې هم یو شمیر ځکهونکو لدې سنځي شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي ځکهونکو صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي ځکهونکو مرتضی چنی غختل د خونځي نمونه پر اپور کیات شي. ازادي رادیو ته ویل
د مکتب پلاسم دوري نه چوکي دوري از دولت نه خایم چې برمال سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کی ستونزشته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له عمل ازین سیمپونه سسیدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي خو په ټوله کې زده کوونکي د اساسیاو له نشټوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوریت حکومت کې د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال ابراهيم شينوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خوندزي جوړولو تجمن نه دي او له همدې عمله د خوندزي پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دام کې دی چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خوندزي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمیر ډیری. نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه. خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2020 کال کې پاګست کې واقع د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د خونځي او د ودانۍ او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نشوي بلکې د طالبانو حکومت لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
په ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې ورستیو پر لپسی بارانوي مچۍ لکارې استلی او دوی ورته د خوراک څخه اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځینونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچې نشي کولې چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي. هم دا لامل دی چې د بلګیا او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړی شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو موچې درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو موچې وږې شوې رانه ختم شوې دي. اته باکسې زما ختم شوې دي نو د هپاتونو په کې ډیر مرزونه لکه
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادی مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر مچی روزونکو زیانمن کړی دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو د پر ډیر زیان اړولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغه د اقتصادي وضعیت خرابي او د بوري توانونه لري دا اوسه اکثره مچي مړي شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعض ساحو کې سیلابونه راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بخښتلې دي مچیم مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور مچي لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره ک حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچې وروزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت
یو شمیر سات پلورون کې او سات جوړون کې وایي کاروبار پیکا شوای دوی په ساتونو د سمبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیرو پلور د بازار د سړیدو لامل غني. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکا کې دوه شکایت کوي. د دوی خبره په خو به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه شوې ده. دوی د ټکنالوژي وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکا کې دوه او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه غني. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي رادیو ته وویل
په خاطر یک ټای لاست اپ ټاپکا کې بوت خلک د سټایل لپاره اخلي ځکه په تیر وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و دوی په ډالۍ کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي رادیو ته وویل
شغل سات فروش شکست فائدې نه مونده داخله
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته ځینې خلک فقط د محفلونو لپاره اخلي هیڅ ګټه نه کوي.
یو شمېر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي سات پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو سات کاروي. د کونړ ولایت ای وی او سی دونکې لطیفې سالارزی وویل
زه خپل د لاسي سات څخه ډېر استفاده نه کوم ځکه خپل موبایل سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنی چارې پلانوم خپل ورځنی پلانونه به سرته سوم انجاموم.
یو شمېر سات جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړای. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن سات جوړونکي فواد ازادي رادیو ته وویل
فکر کوم شاید تاسو یې کړی چې دوی خلک نه استفاده کوي
اکثر دکانونه باز دی او کلیان نه لري نو کار کم سوی ولی ټول خلک موبایل اخلي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري یې. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلیه وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په